په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بوریوال کاکړ وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د سند پولیسو په تیرو درو ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولې دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي. او ترکیه منلې چې په اوکراین کې به د روسیې جګړه په اسانه پای ته ونه رسیږي. اوس بشپړ خبرونه. د سند پولیسو په تیرو درو ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ ختیځي ضلع د پولیسو مشر ساجد خان صدوزی د دسمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې یو نیم سل افغان کډوال نیولې دي. بل پلو د کراچۍ د لویدیځي ضلع د پولیسو مشر فیصل بشیر هم پرون په بیان کې ویلي چې په اورنګي ټاون سایت ایریا او هب سیمو کې 40 افغان کډوال نیولې. پولیس تور پورې کوي چې دا افغان وګړي یا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سند صوبه کې د بندي افغان کډوالو وکیلې منځي کاکړي مشال رډي ته ویلي چې په نیول سویو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورځي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملکي تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر پر 23 په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه.
خود عمران خان صاحب فیصله کرکے گئے ہیں.
پخپل عمران خان دا فیصله کړی دا چې روان انتخابات د نوې مردم شماره لاندې پکار دي. نو اوس تر اپریل میاشتې پورې سرشمیرنه روانه ده او بیا د هغې وروستو څلور میاشتې د ټاکنو کمیشن ته د نوې حلقه بندیانو لپاره پکار دي. نو د الیکشن قدرتي شیډیول اکتوبر 2023 ته جوړیږي.
دا له هغه وروسته دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ترسره شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې د ژمي د رخصتیو اعلان کړی دی. د تعلیم صوبایي محکمې لخوا د دسمبر پر 23 په سوي اعلان کې راغلی چې په میداني ضلعو کې به سکولونه د دسمبر له 15 د جنوري تر لومړۍ نیټې رخصت وي. بیان زیاتوي چې په غرنیو او ډیرو سړو سیمو کې به سکولونه د دسمبر له 15 د فروری تر 15 رخصت وي. د بلوچستان په چمن کې ناڅرګند وسلوالو د لویز ځواک یو عسکر په ډزو وژل دي. د چمن مرستیال کمشنر عبدالحمید زهری ویلي چې دا پیښه د دسمبر پر 23 رامنځته شوې ده. هغه ویلي چې دا د تراګری پیښه ده چې تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په مردان کې ناڅرګند وسلوالو یو نرښځی په ډزو وژل. د مردان د پولیسو په وینا د دسمبر پر 23 نامعلوم وسلوالو د امیر لالو په نامه یو نرښځی وژلی او تښتېدلی دی. پولیسو په دې اړه مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو کورنیو او بارنیو غیر حکومتي ادارو ته امر کړی چې له دې وروسته ښځینه کارکوونکي کار ته پرېنږدي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب د دسمبر پر 23 ناوخته مشال رادیو ته پخلی کړی چې په دې اړه جاري شوی مکتوب کرا دی. په دې مکتوب کې ویل سوي چې تر ثانی امر پورې په نادولتي ادارو کې ښځې کار نسی کولی. ترکیه منلی دا چې په اوکراین کې به د روسیې جګړه په اسانه پای ته ونه رسیږي. د خبره د ترکیه د دفاع وزیر د دسمبر پر 23 په انکاره کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې ده. هغه زیاته کړې دا ویل به غلط نه وي چې زموږ پر نیکو خواهشاتو او د سولې پر غوښتنو سربیره به دا جګړه په 2023 کال کې هم روانه وي. دا پر دې سربیره ده چې ترکیه د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو هڅه کوي. ترکیه له روسیې او اوکراین دواړو سره ښې اړیکې لري او دوی په دې جګړه کې ځان بې پرې ساتلی دی. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د د کورمې د پاړسم کنیو او بوخکی بادامي خلکو ترمنز ل شروع ورځ راځي روانه جګړه د حکومت په سرپرستۍ کې شوې وي. ځای جرګې درولې دا پاړې معلومات درکو. د سند صوبې پولیس وایي په تیرو درو ورځو کې 209 افغان کډوال گرفتار کړی دي. د کراچۍ په مهاجر کیمپ کې میشته افغان کډوال پریشان دي، وایي چې پولیس یې بې ځایه ځوروي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون یو وار بیا په ملک کې د نوو عامو انتخاباتو خپل غوښتنه تکرار کړه. د مرکزی حکومت یو وزیر دغه د غوښتنه رد کړې. د چارو یو شنونکي وایي عمران خان هڅه کوي د پاکستان په سیاست کې د خپل ګوند ځای مهم وښيي. او د خیبر پختونخوا پولیسو د صوبې درې ضلع شمالي وزیرستان بنو او لکی مروت د ترهګرۍ پیښو له کبله حساسې یادې کړې دي. د لکی مروت یو اوسیدونکی او د ملي جمهوري غورځنګ یو مخکښ له حکومت غواړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. مشال ریڈیو سروس اولنې موضوع ترازو په کورم کې د حکومت په سرپرستۍ د قومي مشرانو یو جرګې د پاړه چمکني او بوخکی بادامي له خلکو سره یو لوزنامه کړې چې لمخې دواړه خواوې تر 15 ورځو پورې یو له بل سره له جګړې منع کړل شوې دي. دواړو فریقینو ترمنځ له تیرو څلور ورځو راهیسې، یعنی له تیرې شروع یا چهارشنبې ورځې راهیسې جګړه روانه وه چې پکې څلور کسان وژل شوي. دا جګړه له هغه وروسته پیل شوې وه چې د بوخکی بادامي خلکو له پاړه چمکنیو څخه تلونکي د پاسته کاڼي یا سوپ سټون ډک 12 ګاډي درولي ول چې په بدل کې د پاړه چمکنیو خلکو د بوخکی بادامي څلور کسان يرغمل نیولي ول. تفصیل د تاریخ اورغزی پر رپورٹ کې
په کورما کې د پاړه چمکنیو له بوغاکه او بادامي خلکو سره پیل شوی جګړه تر څلور ورځو پس ودرول شوې ده. د بره کورمې مرستیال کمشنر امیر نواز د اتوار په شپه مشال لړیو ته ویلي د حکومت په سرپرستۍ کې ناست جرګې دواړه فریقین تر یوې موعدې پس پر دغه پابند کړي چې تر 15 ورځو پورې به د علاقې امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ غلط ګام نه اخلي.
15 ورځې امن تیګم او کې خدا ان شاء الله امید ده چې مورشي به خالي کو. امید ده چې امن به د کشان قائم وي.
د چهارشنبه پر ورځ دا جګړه هله پیل شوله کله چې لا پستو کانو یعنی سبسټون ډک شاوخوا 12 گاڑی تر ودرولو پس پړه چمکنیو په بدل کې د بوغاکه بادامي سلور تنه یرغمال کړل. کچو هم سلو تنه یرغمال شوی خلک وروسته جرګې را خلاص کړل، خو فریقینو بیا هم جنگ ته دوام ورکړی و چې دا د سلو تنو په مړ کېدلو یوه بله خونړې جګړه وګرځېدله. د میرباغ یو مدني فعال پټان عبدالخالق وایي دومره وشي چې جنگونه ودرول شي خو د مسلو پوره او سم حل نه راوستل کېږي چې دا د دوی غټه ناکامي ده.
ټول هغه جنگونه د سیدا د مو د علاقې ته پاره خیر نه رول. خدای مو لپاره لوی د افسوس خبره ده چې د سرکاري جرګو به وجود د سرکاري دفتر او افسرانو به وجود مو همیشه د پاره په جنگ باندې مجبوری کی.
په پاړه چنار کې د خالیپور از یوش میر مدني فعالانو د پاک یوت مومنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ په سرپرستۍ کې احتجاج کړو چې پکې د جنگ ودرولو او فریقینو ترمنځ کمی مسالې ته د حل لار کتلو غوښتنه شوې وه. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته وای اول جنگ ودرول زوري ول ول چې قیمتي ځاني زیانونه رسول او بل دا چې د سیمې امنیې په خطر کې اچولې وو او زیاتوي تر دې پس به جرګه بیا کینی او د شخړې حل به په مستقل بنیادو راو باسي.
اول به مدرسي سوایر کو مرچي بخلي کیږي او مرچو ته اف سي پولیس کیږي. هغه نه بعد به مدل پندلس کو ریز کورنې وي او اتلس قسم یو سایډ نه اتلس قسم بل سایډ نه چې کوم دا مسله جوړه شولا او په پڅ شي وشولا او دی باندې وبقایدار ټول کینی او ان شاء الله زر نظر به دې مسله حل راو باس.
د غندو په غره لنجا د بوغاکه بادامي خلکو له پړه چمکنیو سره ډیره په خوانه ده او پر یاش خړې 1900 اتم کال کې یو جرګه شوه خو په هغه کې هم پر مکمله توګه د حل لارې نو موندلې. په سیمه کې دوه فریقینو پر یاد غره د ملکیت لانجه عدالت ته هم وړې، خو شاوخوا دوه میاشتې تر تېرېدلو پس لا هم په دغه کې فیصله نه ده شوې. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلې شي. 12,110، 14,580 او 15,115 کلو هرتز. تا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110، 15,115 او 15,880 کلو هرتز.
د سند صوبې پولیسو ویلي په تیرو درو ورځو کې نږدې 200 نور افغان کډوال نیولې دي. دوی په وینا د خلک په دین بل شوي چې یا خو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سند صوبه کې د بندي افغان کډوالو وکیلې مونیزي کاکړ مشال اډو ته ویلي چې په نیول شو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي دي. په کراچۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو بیا مشال اډو ته ویلي چې پولیس دوی پر قانوني اسناد لرلو سربیره نیسی او پیسې ورڅخه غواړي، خو پولیس دا تور ردوي. زمون خبريال نیاز علي معلومات راکوي.
د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزئی د دسمبر په 24 مشال لیډیو ته ویلي چې د خار په بیلابیلو سیمو کې په تیرو دریو ورځو کې د اسنادو نه لرلو په تور 150 افغان کډوال نیولې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع ایس ایس پی فیصل بشیر بیا د دسمبر په 24 په خپل یو خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د خار په اورنګي ډاون، سایډ ایریا او هب سیمو کې 40 افغان کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا نیولې شوي ټول افغان کډوال عدالت ته وړاندې کړي چې عدالت بیا زندان ته استولې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په نیولې شوي افغانانو کې زیاتره خزی او ماشومان دي.
په کراچۍ کې د افغان کډوال د نیولو چې کومه سلسله د سو وخت راځي روانه ده، هغه تر اوسه لا دوام لري. د روزانه په بنیاد په کراچۍ کې میشت افغان کډوال نیول کیږي او عدالت ته وړاندې کیږي. په دې نیول شوي افغانانو کې زنانه او ماشومان هم دي.
منیزا کاکړی زیاته کړې چې د سند حیدرآباد په زندان کې د دوه میاشتو نه بند یو ناروغه افغان میرمنې ماشوم هم په زندان کې پیدا شوی دی او عدالت بیا دغه میرمنې او د پیدا شوی ماشوم افغانستان ته د استولو امر کړی دی.
په دې نیول شو افغانانو کې اکثره د علاج لپاره کراچۍ ته راغلي. همدارنګ د سین کوټری په زندان کې وی افغان میرمن ماشوم هم پیدا شوی دی. د کم ماشوم نوم چې دوی انزله یې خیری او د دې میرمن چې کله د ریپورت اورډر هغه جج لیکون او د ماشوم نوم هم پکې یاد کړی دی. ریپورٹ آرڈر کی سیدھا معشوم انزلب ہم ددی سر ریپورٹ کی گی.
د کراچی پہ افغان کیمپ کی میشت افغانان وائی چ پولیس قانونی میشت افغانان ہم نسی پہ کیمپ کی میش یو سپنگیری او یا کلن امیر اللہ مشال لیڈیو تھوئے چ د پنزیشتو کلونو راہ سی دلتا جون کو خوست د پولیسو د یری لا ملا د کیمپ بہر نشوت للے
پشتل والا نشتا کر مو تو پولیس ولے سی وے پیسے راکا ہاس وے پولیس را دی وے پیسے راکا چان پیسے در کم چان خبر کم نش تو مشتم د خبر پشتن کوئی تو بابا چ مش مشکلات لری مون ته مشکلات پښتن والا څوک نشته. ډیر تکلیف دی، تکلیف دادی وای پولیس را دی وای پیسې راکما.
د کراچۍ پولیس بیا بیا د تور دوی وای چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پسند کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر 13 نومبر په 19 افغانستان ته تللی و او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی وو او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی غستونزو په اړه هم د هغې سره خبرې شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د ښه سلوک او د ستونزو د حل په اړه ژمنه کړې ده. د کراچۍ په یاد افغان کیمپ کې موجود یو بل سپینګری محمود الله مشال لیډیو ته ویلي چې مخکې دلته ژوند په قرارو خو اوس ورځ تر بلې ورته ستونزې زیاتېږي.
موږ وطن تر کړې 45 کال به زیات کم کیږي یا 45 یا 44 لږ چې راغلي صاحب موږ خپل د لاس چاته مو لاس نه دی نیولی. کاغذ ټولو کپلاستیک ټول خپل خپل بال بشت صاحب روزي پیدا کوو خو لاس مو چاته نیول نه ده لیکن موږ په اوس وخت مخ کې کلو کې په موږ باندې ډیر راحت اوس دا شش کال چې داخله شوی ده په موږ باندې صاحب د کیم چې وو صاحب تر لاس ونیسه ککاټ ولرو هم صاحب نیسیم کبیا کاټ هغه خو هغه خو هیڅ پرېږ نو موږ صاحب ستونزې دته بیخي ډیرې
په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې شارپ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نومبر په میاشت کې نیولې شوي افغانانو کې دویشت او د اکتوبر په میاشت کې اته څلوېښت هغه افغانان پولیسو نیولي وو چې قانوني اسناد یې لرل خو پولیسو ترې اسناد اخیستي وو او بندیوان کړي وو او دوی بیا د پولیسو او د عدالتونو څخه راخوشي کړي دي په دې کې مېرمنې او ماشومان هم شامل وو د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال وایي چې له جمعې د راتګ سره دوی ته په زندانونو کې سخت مشکلات دي په سن کې سخت کال د جولای د میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او د سن حکومت وایي چې پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد لري او یا په سو جرمونو کې ککړ دي د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا څوارلس لاکه افغان کډوال میشت دي چې په دې کې نهه لاکه رجسټرډ دي او د څلور نه تر پنځه لاکه پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان وفاقي حکومت د عمران خان چې د تحریک انصاف مشر دی او د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم دی هغه غوښتنه بیا رد کړې چې په ملک کې دی تر وخت مخکې عام انتخابات وشي دوی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپله ویلي و چې راتلونکي عام انتخابات به تر نوې سرشمیرنې پس کېږي دا لاغه وروسته ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په ملک کې تر وخت مخکې د عام انتخاباتو غوښتنه وکړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وایي هیواد ته د ورپېښو معاشي او امنیتي ستونزو په وجه د وخت نه مخکې په هیواد کې نوي عام انتخابات ممکن نه دي دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال تیره ورځ په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې په داسې مهال کړې ده چې هم تیره ورځ پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زمان پارک لاهور کې په خپل کور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په مارچ یا اپریل 2023 کې په پاکستان کې د نوي عام انتخاباتو امکان دی خو وفاقي وزیر احسن اقبال په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې عمران خان په خپل په 2021 کې د شریکو ګټو د شورا یا کونسل اف کامن انټرستس په غونډه کې د ټولو صوبو سره په مشاورت دا فیصله کړې وه چې را روان عام انتخابات به په هیواد کې د نوي سرشمیرنې لاندې ترسره کیږي
خود عمران خان صاحب فیصله کر کے گئے ہیں
پخپل عمران خان دا فیصله کړی دا چې روان انتخابات د نوې مردم شمارۍ لاندې پکار دي نو اوس تر اپریل میاشتې پوری سرشمیرنه روانه ده او بیا د هغې وروسته څلور میاشتې د ټاکنو کمیشن ته د نوې حلقه بندیانو لپاره پکار دي نو د الیکشن قدرتی شیډیول اکتوبر 2023 ته جوړیږي اوس مهال د انتشار نه بلکې د استحکام ضرورت دی چې موږ په دې وخت کې د معاشي او امنیتي چیلنجونو مقابله وکړو
جو اس وقت معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکیں
عمران خان په شخصي ټيلي ويژن سونو نيوز 13 ورځ مرکه کې ویلي دي چې داغه په نظر پر روان مارچ اپریل میاشتو کې د نوي الیکشن امکان دی ځکه چې په جنوري او پروري کې د هیواد معاشي حالات نور هم په خرابېدو دي
میرا خپل خیال دی یي الیکشن مارچ اپریل مې هوځيږي
زما خپل خیال دا دی چې دا انتخابات به په مارچ اپریل کې وشي زه دا ځکه وایم چې د هیواد کوم معاشي حالات دي نو که اوس اسټبلیشمنت ته په نظر نه راځي نو تر هغې به ورته په نظر راشي د هیواد ټولې ادارې او عدلیه به پرې هم پوه شي چې ضرورت د انتخاباتو دی
ملکي ضرورت الیکشنز
د عمران خان د دې سرګندونو په اخله مې د خبریال او سیرونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې هغه فکر نه کوي چې ګنې عمران خان لبه د کومې ادارې لخوا ډاډ ورکړې شوی وي چې انتخابات د وخت نه مخکې کیدونکي دي.
خو ما ته داسې نه ښکاري چې چا به دلته یقین دهاني ورکړي. زما خپل خیال دا دی چې دا دې وخت کې هغه خپل هغه کارکون چې د چا اوس دا تمه ختمېدو والا ده چې سلیکشن کېدو والا دی که نه یې زموږ خبره څوک منیم که نه منی، دی به اوس هغوی ځان سره مصروف ساتي، نو دی به داسې خبرې خامخا داسې یو څو بیانونه به نور هم ورکوي چې هغې سره دا خبره ثابته شي چې د عمران خان خبره منلی کېږي. عمران خان نن هم ډېر اهم سړی دی.
په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند قومي اسمبلۍ غړو ته د ګل په ورځ د خپلو هغه استعفاګانو د تصدیق کولو لپاره قومي اسمبلۍ ته د ورتلو امر ورکړی دی، کومې چې دوی د اپریل په 11 نیټه په اجتماعي توګه ورکړی وي. خو د تحریک انصاف د 11 غړو نه علاوه د 30 نه د زیاتو نورو غړو استعفاګانې تر دې دمه د اسمبلۍ د سپیکر لخوا نه دي منظوري شوي. پاکستان تحریک انصاف د دسمبر په 13 نیټه د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیانو تحلیل کولو فیصله هم کړې وه، خو په پنجاب کې د گورنر بلیغ الرحمن لخوا د هغه صوبې د اعلی وزیر پرویز الهی د اسمبلۍ نه د اعتماد د رایو نه اخیستلو په بنیاد د هغه د لرې کولو او بیا د لاهور های کورټ لخوا د پرویز الهی د بیا بحالولو وروسته پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ماتولو فیصله باندې هم تر دې دمه عمل نه دی کړی. خود پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وای په لاهور های کورټ کې د جنوري په 11 نیټه د پنجاب د سیاسي صورتحال د مکمل فیصله وروسته دوی دواړه اسمبلیانې په یو وخت د تحلیل کولو اراده لري، او دا ځکه چې په حکومت او ادارو د نوي عام انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره زیات فشار واچوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په تورخم کې کسٹم چارواکو د دسمبر پر 30 مشال ریډیو ته ویلي چې په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت ښه کولو او د هغې د لا تیزولو په موخه د دواړو هیوادونو د اړوند ادارو چارواکو غونډې کړي دي. دوی په خبره دواړه خواوې پر دې سلا شوي چې د ګاډو او مالونو کلیر کولو عمل به تیزوي او ټرافیکي ستونزې به هواروي. هلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي کاروباریان وایي پر دروازه سکینری او کانټې باید زیات شي چې دوی په وینا مالونه په کم وخت کې کلیر او تجارت یې وده ومومي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د تورخم کسٹم ډیپټي کلکټر یاور حیات د دسمبر په 4 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان یو شمېر محکمو چارواکي سره په دې سلا شول چې دواړو غاړو ته به د ګاډو او مالونو کلیر کولو عمل توندوي او ټرافیکي ستونزې به هواروي.
په دې کې خو مونږ ډېر زیات کوششونه کوو د دوانو سایټ ته چې کوم تجارانو ته اسانیانې پیدا کولو لپاره چې لږ رش جوړ شوی دی. په هغه کې مونږ افغان مرګرو ته ډېر زیات ریکوست وکړل زموږ د ګاډي سپیډ سره او تیزی سره واخلي. نتیجه هم دارو ته هغې مونږ سره ډېر کمیټمنټ وکړل چې انشاءالله مونږ به د ګاډو چې کوم رفتار دی دا تیزه وو خپل طرف ته به کلیرنس پروسس زیاتو، او د هغې ګاډي خو مونږ ډېر ګڼ تعداد کې اوس هم اخلو لګیا یو چونکې زموږ دلته د کنسټرکشن روان دی او دا پروجیکټ جوړیږي لګیا دی. هغې وجه نه دلته زموږ ته لږ سپیس ایشوز وي، نو اوس په دې کې مونږ لزلې کو لګیا یو انشاءالله. امید خدای چې د هغې طرف نه پازیټیو ریسپانس وي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ امپورټ اکسپورټ کوونکی سوداګر واحد خان شینواره وای چې په تورخم کې دا مهال د ګاډو او مالونو کلیر کولو لپاره یوازې یو سکینر او یو کانټه لګیدلې او په کار د لومړی دا سہولتونه زیات کړل شي.
ٹریڈ به مونږ هلته بڑاو شي چې مونږ کوم دوی لوازمات دي کاغه مثال کانټه شو کاغه سکینر شو چې هغه دلته مونږ ته ډبل ډبل ټریپل ټریپل ولګي چې هغه کوم پروسس دی چې هغه تیز شي. بل پروسس ما دومره چې یو یو کاله 15 شپښ په ګورځي ولاړی شل ډیپارټمنټ ناشتي څو پوری چې پتهونه لګی چې کلیرنس څوک نو پوری ټریډ نشي بڑاوی دی.
د پاکستان کسٹم ادارې لخوا جاری کړل شو شمیرو تر مخه د تیر کال په پرتلا په تورخم دروازه افغانستان سره د پاکستان ایکسپورت یا صادرات زیات شوی. په کال 2020 کې په جولای، اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه په دې تورخم دروازه خواوشا 90 میلیونه ډالر ایکسپورت شوی وو او کال یعنی 2020 کې د جولای، اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه د ایکسپورت 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي په ایکسپورت یا صادراتو کې دا شمیره هم د تیرو کلونو په پرتله کمه ده. دا ځکه چې پخوا به له دې نه هم زیات ایکسپورت یا صادرات کېدل. دغه سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ، سفری بندیزونو او ترافیکی ستونزو له امله د دوی په کاروبار ډیر اغیز شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې جنوبي ضلع د ترهګرۍ له پلوه تر نورو له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په وینا په دې لړ کې وزیرستان لکې مروت او بنو د پام وړ دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې سیمه کې پروستیو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. ځایي ولس تور پورې کوي چې حکومت او امنیتي ادارې هلته د وسلوالو په مخنیوي کې سنجیده نه دي، خو صوبایي حکومت وایي وسلوال به بیا منظمېدو ته په هیڅ صورت پرېنږدي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبی اضلاع وزیرستانونه بنو، لکی مروت او خواوشا کې روان کال کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې او د غلطه ځایي خلکو د روانې نامنۍ ضد وخت په وخت پر لتون او جرګې کړې. روان 2022 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د 9000 مرګي او ګڼ وسلوال بریدونو پرته او وسلوي هدفي بریدونه وشول. د غلطه د نام نیتایی د خیبر پښتونخوا پولیسو مرستیال انسپکټر جنرال محمد علي باباخیل هم د دسمبر په 23 له میډیا نمائندگانو سره په خپلو خبرو کې وکړ چې د په وینا د خیبر پښتونخوا جنوبی اضلاع وزیرستانونه بنو، لکی مروت روان 2022 کال کې د ترهګرې پیښو تر ټولو زیاتې سختې سیمې ګڼلې شي. په بنو کې د دسمبر په 19 د چارواکو په وینا د ترهګرې ضد پولیسو ادارې په مرکز کې وسلوالو لخوا سرتیری یرغمل کړل شول چې وروسته په عملیاتو کې 25 وسلوال او 3 سرتیری ووژل شول. دغه شان لکی مروت او جنوبی وزیرستان کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو پر لپسې وسلوال بریدونه ترسره شول چې د ځایي خلکو په وینا د غلطه یو ځل بیا د امنیت په اړه اندېښمن شوي. د لکی مروت اوسېدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې لاریونونه او جرګې کړې چې د غلطه نامنی زیاته شوې. نن یې پولیس خپل هم تایید کړي
دشتګردی په پتغ ځای ولاړه نه وي. دا خبره به مخته هم ځي لکه څنګه په اسلام آباد کې هم یعنی خودکش وشوه. مونږ به چې کله د افغانستان سقوط وشو هلته مونږ دا خبره کوله چې د کم معاهده وشوه دا ډېر خطرناک ته دا اور بدل تر لږ یا غیر ډول وهم لګېدو په هغې کې دننه زمونږ له اړخ نه مطلب په دې کې سنجیدي خو پرېږده مطلب په دې کې ملګري وه. مونږ به بار بار هغې په ضد پسونه کول جرګې مرکې به مو کولې چې دا ډېر ټیک اور نه دی دا به مخته ځي دا به خطرناک پړاو واخلي. خو اوس هم مونږ وایو که چېرته اشتیا یو ځل څوک سنجیده وي او دا وایي چې دی اور لګېدلی دی په کار دی د مخنیوی وشي که نه وي مونږ وایو چې دا مونږ خو اوس هم د دغسې شکار یو خو دا به خامخا پاټک مخته هم ځي نورې سیمې به هم دا اخلي.
شمالي وزیرستان بنو، لکی مروت او جنوبي وزیرستان پرته روان کال کې ځایي ولس تر سواد، بونیر او نورو سیمو کې پر لپسې ولسي پاسونونه وکړل. د روانې نامنۍ او وسلوالو د بیا فعالیتونو د مخنیوي غوښتنې په وار وار تکرار شوې. د بنو په جاني خیلو کې هم ځایي خلکو لخوا د نامنۍ او هدفي وژنو ضد پر لپسې پرلت پاسونونه او جرګې را بلل شوې. ځایي خلک وایي چې حکومت سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د پرلتونو په دوران ورسره شوې ژمنې دې پوره کړي. بل طرف حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي. وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو دا د لنډو خبرونو وخت شوی دی. په پېښور کې 2:30 بجې شو د غرمې. لنډ خبرونه به له بوریوال کاکړه واورو.
د سند پولیسو په تیرو درو ورځو کې نږدې 200 افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ ختیځې ضلع د پولیسو مشر ساجد خان صدوزی د ډسمبر پر 23 مشال رړي ته وویل چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې 150 افغان کډوال نیولې دي. بل پلو د کراچۍ د لویدیځې ضلع د پولیسو مشر فیصل بشیر هم پرون په بیان کې ویلي چې په اورنګي ټاون سایت ایریا او هب سیمو کې 40 افغان کډوال نیولې. پولیس تور پورې کوي چې دا افغان وګړي یا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سند صوبه کې د بندي افغان کډوالو وکیل منځي کاکړي مشال رډي ته ویلي چې په نیول سویو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورځي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملکي تر وخت وړاندې انتخابات ممکن ندي. د خبره د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر پر 23 په لاهور کې خبري غونډه ته په وینا کې وکړه. دا له هغه وروسته دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې له خبريالانو سره په خبرو کې یو بیا غوښتنه وکړه چې په ملک کې دي تر وخت وړاندې انتخابات تر سره سي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو کورنیو او بارنیو غیر حکومتي ادارو ته امر کړی چې لدې ورسته شزینه کارکونکو کارت پرې نشدي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب د دسمبر پر 23 وخت مشال رادیو ته پخلی کړی چې په دې اړه جاري شوی مکتوب کرا دی. په دې مکتوب کې ویل سی چې تر ثانی امر پوری په نادولتي ادارو کې شزي کار نسی کولای. ترکیه منلی دا چې په اوکراین کې به د روسیې جګړه په اسانه پایتونه رسیږي. د خبره د ترکیه د دفاع وزیر د دسمبر پر 23 په انکارا کې د یو خبري غونډې پر مهال کړی دا. ترکیه له روسیې او اوکراین دواړو سره شې اړیکې لري او دوی په دې جګړه کې ځان بې پرې ساتلې دي.
نمشال لیډیو لن خبرونو سو بلې موضوع تر زو د ایران عدالت پر یو بندي احتجاج کوونکی د اعدام حکم تایید کړي او د بل د غوښتنه منلې چې مقدمه ته باید لسره کتنه وشي. د مرګ په سزا یا اعدام محکوم محمد کبادلو او سامان سیدی دوړو غوښتنه کړې و چې دوی پر ضد جوړې مقدمې د لسره ورزول شي. د په داسې حال کې دا چې په ایران کې د مظاهرو پرون 100 ورځې پوره شوې. سفی الله ستانکزه جزئیات لري.
د ایران سترې محکمې ویلي د محمد قبادلو د استیناف غوښتنه رد خو د سامان سعیدي دوسیه بیرته محکمې ته راجع شوه. دوی دواړه چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي د اعدام حکمونه پرې شوي دي. سامان سعیدي چې اعتراضي سندرې او شعرونه یې ویل د ایران د امنیتي ځواکونو د وژلو د هڅې په تور بندي او په اعدام محکوم دی. د ایران قضایه قوې ویلي د سعیدي دوسیه د تحقیقاتي ستونزو په خاطر بیرته محکمې ته استول شوي. تر څنګ یې د محمد قبادلو په اړه د قضایه قوې په اعلامیه کې راغلي چې د اعدام د حکم پاره د بیا کتنې او استیناف غوښتنه یې رد شوې. محمد قبادلو تورن دی چې پولیس یې په موټر وهلي، یو تن یې وروژلی او 15 نور یې ژوبل کړي. د ایران د قضایه قوې تر پرونۍ اعلامیې وروسته د محمد قبادلو د ژوند په اړه جدي اندېښنې ښودل شوې. ایراني چارواکو تر دې دمه د بندي معترضینو له ډلې محسن شکاري او مجید رهنورد اعدام کړي او څه باندې 40 تنه نور بندیان هم په اعدام محکوم دي. په ایران کې د مظاهرو 100 ورځې پرون پوره شوې. مظاهره چې د پولیسو په قید کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې، ټول ایران ته پراخې شوې. په دې 100 ورځو کې د بشري حقونو مدافع سازمانو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو د فعالانو ارګان راپور ورکړی چې نږدې 1500 تنه معترضین وژل شوي، 15500 معترضان نیول شوي او څه باندې 15000 تنه ټپیان دي. له اکثرو بندیانو سره د تاوتریخجن چلند په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. د دې ډلې د بشري حقونو فعال نرګس محمدي چې په ایوین محبس کې بندي ده، پرون اندېښنه ښودلې چې پر ښځینه بندیانو تیری کېږي او ځورول کېږي. نرګس ویلي په دې هم تعرض شوی دی. د ایران چارواکو بیا په ښځینه بندیانو د تیری تورونه رد کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې یا غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې ده. طالبانو د اقتصاد وزارت بیان عبدالرحمن حبیب د دسمبر پر 23مه ناوخته مشال ریډیو ته پخلی کړی چې په دې اړه جاری شوی مکتوب کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د اقدام غندلې او د جدي اندېښنې وړ یې بدللې دي. تر دې مخکې هم د ډیرو دولتي ادارو خزینه کارکونکي د طالبانو لخوا په کورونو کېنول شوي دي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د نا دولتي مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي په هدف د طالبانو د پریکړې په تړاو په لومړنیو غبرګونو کې ملګرو ملتونو دا اقدام وغند او د جدي اندېښنې وړ یو باله. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامیز الکبروف تیره شپه په خپل ټویټ کې ویلي، د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه لري چې طالبانو په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی اکبروف د طالبانو دا کار له بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللی او ویلي چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مهم رول او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډېره مهمه او د نه انکار وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان مشر ایزابیلا کارلسن هم د طالبانو د اقدام غندلې. هغې د ملګرو ملتونو یو مفصله اعلامیه خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د انجوګانو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي پریکړه د ښځو له اساسي او بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه یاده شوې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او د دغه امر په اړه ترې سپیناوی غواړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې پرون شنبه کورنیو او بهرنیو نه دولتي مؤسسو ته امر وکړ چې تر بل امر پورې دې په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته دغه مکتوب تایید کړ. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد د سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او نورو اړوندو مقرراتو نه رعایت یاد شوی. دغو بنسټونو ته ګواښ شوی چې که د امر په تطبیق کې پاتې راشي جوازونه به یې لغوه شي. پخواني حکومت د اقتصاد وزارت لخوا خبر شوی ارقام ښیي چې د بیا رغونې، پوهنې او بشري او ټولنیزو مرستو په برخه کې سلګونه بهرنۍ او کورنۍ نا دولتي مؤسسې فعالې وي او زرګونه ښځو پکې کار کوو. ملګري ملتونو مرستندوی هیوادونه دا مهال په غیر دولتي سازمانو تکیه کوي څو ډیرو خلکو ته مرستې ورسوي. د اکبر خپلواک بنسټ چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه همغږي کوي، د 3 اتیاو نړیوالو مؤسسو په ګډون 130 انجوګانې ثبت کړي دي. په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو مخکې د طالبانو حکومت په پانتونو کې هم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او دغه پریکړه سختو داخلي او بهرنیو غبرګونو سره مخ شوه. د تیر کال په دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډېرې ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه په کورونو کې پاتې شوې، خو یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامه روغتیا او پوهنې په وزارتو کې کار کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې افغان کډوالو زده کوونکو په خپل هیواد کې د واکمنو طالبانو د تازه کړنو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو په افغانستان کې د ښځو پر پوهنتونونو بندیز غندلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د تعلیم لارې خلاصې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دسمبر پر 16مه د افغانستان په ټولو شخصي او دولتي پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو بندیز اعلان کړ. نورحال کوټې د مشال رادیو خبریال صمد شبنم راکوي.
د دسمبر پر 23مه افغان کډوالو زده کوونکو د کوټ پرس کلب مخته په افغانستان کې د ښځو د زده کړو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره مال یو افغان کډوال زده کوونکی او مدني فعال ساده دین مشالی ډو ته وویل،
د طالبانو کومه موجوده فیصله ده د زموږ د افغانو خوندو میرمنو د مکاتبو او پانتونو د تعلیم باندې بندیز لګولو ته، نو موږ د هغو خپل افغانو خوندو سره د اظهار یکجهتي او همدردۍ د همغږۍ پیغام لپاره دلته راغونډ شوي وو. هدف مو دم دی چې له طالب چې کوم موجوده حکومت دی د هغو سره مو درخواست دی، خواست دی په هر لحاظ باندې چې زموږ افغان خوندې او میرمنې له تعلیم له رڼا سره محرومه ونه ساتي او د دوی پر مخ د علم دروازې ژر تر ژره را خلاصې کړي.
په افغانستان کې د طالبان حکومت په خپل یو تازه فرمان کې د یو د ټولو شخصي او دولتي پونتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز فرمان جاری کړی و. د طالبانو دغه فرمان پر نړیواله کچه غندل سوی دی او د ټولنیزو رسنیو ترڅنګ یو شمیر پیژندل سوو شخصیتونو او مدني پالانو هم د ښځو پونتونونو د بندیز خندنه کړې ده. احتجاج کوونکي افغان کډوالي اسینه مشالې ټول چې له طالبانو خواست کو چې په یواد کې د ښځو د زده کړو لپاره د هغوی پونتونونه ژر تر ژره پرانیزي.
زه هیله کوم طالبان مکتبونه خلاص کړي. د ډېر افسوس دی چې موږ افغان د نجونې د افغانستان نجونې تعلیم نسي کولای. ولې نسي کولای؟ زه بیخي متوسره یم چې دا ولې نجونې تعلیم نسي کولای. نجونې خو تعلیم ته ضرورت لري. څنګه ښوونکی چې د یو تعلیم یافته نجلۍ سکول ته روانه وي، هلکان تعلیم کوي، نجونې ولې نسي کولای؟ نجونې هم تعلیم ته ضرورت لري.
طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په پیل کې د شپږم ټولګي څخه پورته د ښځو ښوونځیو تړلو امر کړی و، خو په اوسني فرمان کې د ښځو پونتونونو تړلو امر کړی. طالبانو ویلي چې په دې لړ کې د یو شرعي چوکاټ جوړولو باندې کار کوي، خو په دې اړه نور مجلس یا فرمان مخې ته نه دی راغلی. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تعلیم د پاره سہولت نشته، د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی، نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه.
انټرنیشنل ماچ کار کړ دا و خو ز پر پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې درالتونکو 2023 زیږدیز کال په جون میاشت کې د ټیکس نه اخیستلو موده پای ته رسی. له دې سره به هغه ټول موټرونه یا ګاډی نه قانون شي چې مالیه یا ټیکس پې نه دی ورکړل شوی، د دې ګاډو شمیر لکونه یادیږي. د دې ګاډو مالکان وایي چې حکومت یې ګاډی چلیدو ته پرېنږدي نو لوی شمیر خلک به بیروزګاره شي. دوی په وینا د پاکستاني او موټرو اخیستو توان ځکه نه لري چې هغه په قیمت کې ډېر ګران دي. خو د کسټمز چارواکي وایي دوی به د ملک د نورو برخو په څیر په ملکن کې هم له قانون سره سم چلن وکړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد خواځ خیر بارګین اسوسییشن جنرال سیکرټر سید شاکر علی چې د 13 شلو کالو راسي د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ کارو کاروبار کوي، وایي چې ملکن ډیویژن کې تر 100,000 پورې هغه ګاډي چلیږي چې ورته نان کسٹم پیټ وای او په ناقانونه طریقه راوستي شوی. د دې کې بل هغه قسمه ګاډي دي چې ورسره په لکونو خلکو ته روزګار میلاو دي.
د نان کسٹم پیټ ګاډو تقریبا د ګیلګیت چتراله پورې او تر شیرګړه پورې دا ګاډي تلی شي، خو زمونږ د پر دام ډیر غټه علاقه ده، مونږ ته ډیر زیات سہولت دی. دغه زمونږ ځان په ښکته ځو نو بیا ځان نور دم بری ګاډي استعمال کوو، ځان په خرای ونسو نو مونږ ته په دینان کا سرپیټ ګاډو کې دومره پیدا لا چې کم کا نمبری ګاډي پاکستاني کم ګاډي چې مونږ ته په 50,00,000 روپۍ ملایږي، دا مونږ ته په 20,00,000 ملایږي. نو په دې وجه باندې زمونږ خلکو سہولت ته پاره دارزان مونږ ته ملایږي، دومره وسه مونږ نه رسی چې 50,00,000-60,00,000 روپۍ مونږ ګارانډي واخلو.
نمبر ټی اوسیدونکو کاروباری تن پرمان علی چې 13 کالو راسه ان سی پی ګاډي لري او خپل کار روزګار پرې کوي، وایي چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس نشوالي له وجې خام معیاري ګاډي ډیر په ارزان نرخ ملاويږي او دې سیمه کې 90% نه زیات خلک هم د ګاډي استعمالوي.
چونکی دلته پاکستانی ګاډي چې هغه په نسبت دا ډیر مضبوط وي، کار زیات نه راوباسي. نو موږ پاکستانی ګاډي دومره زیات نه یوز کوو، دلته موږ ټول جاپاني ګاډي یوز کوو. نه ان سی پی دي موږ ځان له استعمالو کم ګاډي استعمال کو، نو هغه سوخ استعمال کو بیا هغه بل ماډل لا شینه ماډل لا غنا بیا هغه بدل کو ځان له بیا بل والو کنه دې باندې دې ټول خلکو در سہولت ته راکړه. ډاکټر سره دا گاډه دې، وکیل سره دا گاډه دې، دکاندار سره دا گاډه دې، کور خلک دا یوز کوي، دې خلکو ته دې باندې ډیر زیات سہولت ته.
دا نان کسٹم پیټ گاډو کاروبار کونکو شاکر علی زیاتوی چې دې سیمه کې د ټیکس لګولو خبرو سره دوی پر روزګار لوی اثر پریوته. که حکومت ټیکس ولګو او دا گاډي بند کړل نو د گاډو مالکان او کاروبار کونکو به سخت مخالفت کوي.
څنګه چې واتلکه گاډي پر ملکن ډیویژن کې دي، هغه باندې خلک مستی نه کوي، دا ټول خلک باندې باندې روزګار کوي. چې اوسو د کې چاغستې ده نه پاغي کې درې سلور تنه پر روزګار دي، یو ډرایور دی، یو کلندر دی، دوه تنه مالکان نور دی، په سبزی خرڅي نه دې سره سره به موږ ته پر ملکن ډیویژن کې 25-30 تا خلک بیروزګار شي، نو هغه اخیری چل کوي، ډاکې به کوي، رزنیانې به کوي. نو اسی حالات خراب دي، روزانه پولیس په پلان کې دي کډا کو شو پرانا ورځ باندې نو کدا یو چوٹ بل ولګي ته خلکو باندې دا گزار بل وشو. نو موږ دې حکومت ته درخواست کوو نو په دې خلکو رحم وکړي، دیو له نور ټیم ورکړي مزید چې دا خلک د دې تشویش ته، دې مصیبت ته آزاد شي.
د ان سی پی یا نان کسٹم بیټ ګاډو قانوني حیثیت پړه ملکن ډیویژن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر جاوید خلجی وای چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې د ملکن ډیویژن په 9 ضلعو کې دا ګاډي چلی دی شي. هوکچره حکومت دې سیمه کې ټیکس ولګولو دغه ټول ګاډي به ناقانونه وي، ځکه چې دا ټول سمګل شوی ګاډي دي.
د کسٹم زمو سره دلته عام طور لکه دوه پروسیجر کیږي، یو دا چې د یو کس سره امپورٹ لائسنس او هغه ریگولر امپورٹ کوي د یو پالیسی ته، نو هغه کسانو ګاډي هم لکه دغه کې دی شي. او بل پروسیجر هغه چې لا انفورسنګ ایجنسیز کم ان سی پی سٹاف دا اونسی او بیا د طریقه کار مطابق اکشن کی، او اکشن نه پس هغه ته انوسی ور کی، او هغه نه پس بیا هغه لیگل شي. نو دغه دوه طریقې کې دی شي.
د موټرو رجستریشن او ټیکس اغستون کی محکمې مشر جاوید خلجی تر مخه کال 2015 او بیا کال 2014 کی حکومت د نان کسٹم پیټ ګاډو رجستر کول لپاره خصوصي رعایت امنیسټي سکیم منظور کړو. دی وایي چې کال 2018 کې په مقامی توګه د ان سی پی ګاډو رجستریشن شو او ټول شمیرې یو نیم لکوا، خو د هغې وروسته هم د نان کسٹم پیټ ګاډو سمګلینګ جاری دی. خلجی زیاتوی چې نان کسٹم پیټ ګاډو کې د غلا ګاډي هم شامل دي او حکومت دغه ټول ګاډي د قانون په چوکاټ کې راوستل غواړي. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملکن ډیویژن او پاټاک کې د ټیکس لګولو په نیټه د لسو کالو لپاره د مرکزی حکومت نه د غزولو غوښتنه شوې. ولې مرکزی حکومت په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې ټیکس نه لګولو تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان له دې خار تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو ووري چې له حالاتو خبر شي. زمونږ خبرونه د سحر لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدلی شي.
په 2022 کال کې چې خیرنۍ ورځ شپې دي، د خیبر پختونخوا امنیتي حالات یو ځل بیا خرابېدو خواته روان شوي. روان کال یو شمېر داسې پیښې هم شوي چې د بشري حقونو د سرغړونو له امله د اعتراض وړ بدل شوي دي. د صوبې د مختلفو سیمو خلکو د نامنایو د بشري حقونو د سرغړونو خلاف پراخې مظاهرې کړې دي. په عین وخت کې د صوبې حکومت ویلي چې د سیمې د امنیت ساتلو چارو ته ژمن دی او دا چې امنیتي او هم د بشري حقونو حالت له نږدې څاري. په 2022 کال کې د نامنای تر ټولو زیاتې پیښې په بنو او شمالي وزستان کې وشوې، چې پکې یوه د جانیخیلو د اف سي ځواک د سرتیری رحمان زمان دردونکې وجنه وه. زمونږ همکار فرخندې اسد په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښو ته کتنه کړې ده. رپورټ یې د جانیخیلو د وژل شوي اف سي سرتیری د یو کلیوال په غږ پیل کړي.
دا په جنی خیلو سیمه کې وردا تقریبا کوم ستاري ته نه جدا کړو، یو خو صرف مړول وی کنه. هغه
دا د بنو د جنی خیلو یو سیدون کې ظاهر حفیظ دی چې په خپل کلی کې د هغه پیخي په اړه راتوای. په کومه کې چې د دسمبر په 15 وسلوالو د اف سی د یو سرتیری رحمان زمان په کور وسلوال برید وکړ، هغه او د هغه یو ځوان زوی په ډزو وژل او وروسته یې تری سر له تنه جدا کړ.
نو هغه سر چې کوم 2-3 کیلومتره لري وړي او چې کوم روډ هغه باندې را جوړم کړی وو. سره یو ورکوټه باندې زوی ځوان زوی کنه هغه هم سره کړی وو ختم کړی وو.
ظاهر حافظ وايي په 2022 کال کې د دوی په سیمه کې داسې واقعیات وشول چې په کې نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونه وشوې بلکې په بیانولو سره د دوی زړونه دردېږي.
کلي علاقې والا مشران راغلل هغه وایي چې یاره په دمر یو یو ور دې سر ځلې نه راځي موږ په زیاتې دغه یو نور نه امید یو دار شي نه هغه مراکز کو کلي جنازه مو وکړه د کلي د علاقې خلک شرکت پکې وکړو.
په 2022 کال کې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان او بنو ضلعو کې د نامنې زیاتره پیښې مخې ته راغلې. د بنو یو بل اوسیدونکي ډاکټر سبحان ولی د 2022 کال په اړه وایي
دا خو امنیت ولموش نشو وته ویل ځکه چې دا نه خوشګواره واقعي په کې وشو دي چې هغه د بنی حقوق سره هغه ډېر زیاتې شوې دي موږ هغه غندنه کوو بیا حالات د امنیت طرف ته روان دي امن طرف ته نه دي روان.
د 2022 کال په جون میاشت کې د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم څلور غړي تمیر علي په حیدرخیلو کې په داسې حال کې وژل شول چې له یو ملګري سره د ډوډۍ تر خوړلو وروسته بیرته تمیر علي ته روان وو. د وزیرستان اوسیدونکي وایي هلته په دغه کال په هدفي بریدونو کې ګڼ خلک وژل شول او دوی پر ضد څو سو وارې احتجاجونه وکړل. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي شاه وزیر خان مشال ریډیو ته وایي دوی یوازې امن غواړي.
امن غواړو خپل ډویژن ته امن غواړو خپل صوبې ته امن غواړو خپل مملکت ته امن غواړو او امن د مو بنیادی حق ده.
بلخوا په 2022 کال کې د جنوبي وزیرستان د کامی سملای کړي علي وزیر الله هم د کراچۍ له جیله خوشې نشو. د هغه د بند د دسمبر په 14 دوه کال پوره شو او اوس یې دریم کال روان دی. د دسمبر په 23 هم د علي وزیر د خوشی کولو لپاره په ډیر اسمن خان کې یو احتجاجي ناورین ترسره شو. د علي وزیر وکیل قادر خان وای چې کله یې په یو مقدمه کې ضمانت وشي نو پولیس ورپسې بلا راو باسي.
دا درې کې سونه دلته کې د باندې د کراچۍ دی په درې واړو کې د ضمانت ته او د دې نه علاوه په باندې درې کې سنور دی چې یو د میران شاه دی یو د ډي آی خان دی او یو به د چارسدی د عدالت.
بلخوا د بشري حقوقو فعال ادریس خټک چې دا وخت راولپنډي په اډیالا جیل کې دی د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت هغه ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون افیشل سیکرټ ایکټ له مخې د 14 کلونو قید سزا اورولې خو هغه دا پریکړه چیلنج کړې ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وايي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. د ادریس خټک لور تالیا خټک مشال ریډیو ته وايي دا مشرخوري د پلار د بند له وجې د ذهني تکلیف نه تیریږي. اوس خو 3
ایئرز نو ام زیات کیږي چې بابا مشر نشته ده شروع کې څومره سخت وه او موږ هم نه نو موږ هم سخت ده چې موږ غواړو لایف کې تمره امپورټنت ایونت چې پاپا مس کړ څنګه د موږ چې د کنوکیشن شولو کله ټول پاپا لکه خپل پین سره تصویر نشته نو ما سره څوک نه مو تصویر نشته تا.
بل خو د خبر پښتونخوا د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل پلاټ پروفیسور محمد اسماعیل وای له 2000 کال راهیسی په عدالتونو کې مقدمه روان دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې فیصله به کله کیږي.
اوس یې را باندې د سایبر کرائم بل کیس کوم دینو په عدالت کې شروع کړ بل عدالت کې او چې څوک بیا انسانانو کو خبر کوي نو ریاست دغه خلاف جاري کیسونه ده دروغو کیسونه ده دروغو ګواهان.
په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو یو فعال او وکیل شبیر حسین کې ګیانې چې زیاتره د لادرکو کسانو مقدمه کوي وایي داسې کورنۍ ورته راځي چې خپل خپلوان یې لادرک دي او دوی ته هیڅ معلومات نه وي.
معلومات شرط دي چې تمرا پتیار کې ساتل شوی دی یو مثال لرکوم چې دا کرکنا یو زنانا راغلی وه او د هغې زوی د درک د درې کالو هرې ادارې ته درخواستونه وکړل چې اول جواب کړه ترېنه ورکړو او د هغې ریکوست هم دلې چې ما ته صرف ده ووایه چې یاره موږ سره دي زمونږ په کیس کې د
د 2022 کال په اګست میاشت کې په بنو کې دینی مشرانو په یو مظاهره کې وویل چې ښځې به پارکونو ته نسی. د ځینو دینی مشرانو وینا وه چې پارک ته د ښځو ورتګ د سیمې د دود خلاف کار دی. خو بل خوا د نومبر په میاشت کې د جنوبي وزیرستان د واڼه نجونو زده کوونکو د خپل کالج د فعالولو لپاره مظاهره وکړه. د دوی غوښتنه وه چې د واڼه ډیګري کالج د ورته زر فعال کړی شي. د واڼه نه د عوامي نېشنل ګوند یو غړی عابد وزیر وایي ښه خبره ده چې پیغلې او ځوانان یې اوس په خپل حق غوښتلو په هشه ودی.
په فیمل کې دومره شعور راغی خپل حق ته پاره یو ځای ته وتلې شي او ورسره لکه د سلطان کیم دلته چې کوم دی هغه ډېر دا ځای دی چې د مخته ته څوک بالکل ودرېدای نه شي.
په 2022 کال کې په سوات آباد، پنیر، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، بنو، باجوړ، کوزدیر، پیښور، لکی مروت او ټانګ کې د نامنۍ د پیښو، د وسلوالو د بیا فعالېدو او د بشري حقونو د سرغړونو خلاف پراخه مظاهرې او لاریونونه ترسره شول، او د ټولو یوه وینا وه چې دوی امن غواړي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو تر بندیز وروسته د 2020 کال د دسمبر په 21 په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فدرېشن غړو او افغان زده کوونکو مظاهره وکړه. دوی وویل تعلیم حاصلول د نجونو بنیادي حق دی. بلخوا د دسمبر په 23 هم د جنوبی وزیرستان په مکین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د سیمې د امنیت او د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره احتجاج وشو، چې ورته د غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو.
یو سپین ګیرای پلار او تر او تر ګرځي خپل زوی غواړي، یو مور په انتظار ناسته د زوی یو رختی.
د سیمې د امنیت لپاره د مکین په احتجاج کې په سلګونو خلکو ګډون وکړ.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نوی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ.
د پېښور په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د درې ورځنیو لوبو تابعه شوی وه. د جیل انتظامی ویلي د لوبو ترڅنګ یې بندیانو ته د زده کړې او نورو هنرونو خول هم پیل کړی دی، چې هدف یې دوی پر خبره تربند وروسته دوی د ټولنې ګټور غړي جوړول دي. شبیر احمد جان له پېښور دا رپورټ موږ ته رالېږلی دی.
دا خیبر پختونخوا پولیس محکمې لخوا پېښور سنټر جیل مرکزی بندیخانه کې د قیدیانو لپاره را جوړ شوې د لوبو درې ورځنۍ میله د دسمبر په 23 پای ته ورسېده. پېښور سنټر جیل کې په بېلابېلو جرمونو کې ککړ قیدیانو ډېر خوشاله وو او وایي چې د ډېرو مودو راسې دلته بندي دي، نو ډېر خوند یې د دې لوبو نه واغستو. دا قبایلی ضلع خیبر باڑے تحصیل ذاکر افریدی مشال لیڈو توائی
دلتا چکم ایونٹ شروع دے دا ټول اول خو مونږ د خیبر پختونخوا جی جیل خانه جا شکریا ادا کو، ځکه چې دلتا دری ورې کما میلا شروع مونږ تقریبا 3 سال دلتا بجینو کې وشو سي نور مرګری په جیل کې ډیر وختونه وشول. خو لکه دا کم ماحول تاسو ګورې لکه اختر ورځي ورځ شپې شروع دری ورې داسې میلا شروع لکه د اختر ورځي او ټول کې دیان مرګری ډیر خوشاله دي او په ټولو گیمونو کې مونږ سره بھرپوري ساخري.
دغه دری ورځې لوبو کې دا ټول قیدانو ترمنځ یو شمیر د لوبو سیالۍ وشوې، چې پکې غوره لوبو کوونکو او سیالۍ ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شو. د پېښور سنټر جیل سپرډنټ مقصود رحمان مشال لیډو ته وایي چې د دې ملي غرض او مقصد دا دی چې دا قیدیان ډېر د ذهني دباغ کار وي، نو چې لږ په آرام شي او بل دا د دوی د اصلاح په لور هم یو ګام دی چې دوی نه د ټولنې یو ښه وګړ جوړ شي. دا چې نور دغه قیدیانو لپاره د جیل دننه سس دوی کوي
د کېدیم د پر موږ زکه دا شي کې او چې داخله کې سټرس فول انوایرمنټ کې دی لګه د کې سونه خپلې کورونه ته پاتې شي بچی ته پاتې شي کنه، نو موږ چې دوی ته یو د انټرټینمنټ یو پلیټ فارم دی ته موږ ورکو او بل د دین علاوه دا د دوی د اصلاح د کریکشن یو دغه دا ولې چې اوس موږ جیل نه کریکشن طرف ته روان یو چې د خلکو اصلاح وشي. د خلکو ګور مې جوړ دي ته فارمل ان فور اډوكيشن هم ورکو سکلډ د غم دلته کې اوس یو دغه موږ لګو د لیدر انڈسٹریز دا غم لانچ کو لگے دین علاوہ کمپیوٹرائزیشن دے او دین علاوہ دا الیکٹریشن کورسز دی ام دی منی مون کو دین ٹیلرنگ دے مون سرا ملک مختلف دا مون ساتلی چھ دی دغل تنزی چھ یو یوزفل شہری جو سی مفید نہ کہ کرمینل جو سی دا مون زیات تر توجہ پ اصلاح دا او زی وجہ سرا مون دا سی شوز ارگنائز کو دا سی پروگرامز دے خلق دا پارا واپس بیا دی معاشرے تزی
نوڑی جا تکلا چھ تیرو پنجو کال را سی دوی دل تہم او د صبح خوش انور غټو بندخانو کی ہم ہر کال پبی لیول مکو دادا ڈولو بو او سیالو میلے تابیا کبھی اوائی دا ڈول ہر جلبا ددی قیدیان لپاره راتون کی گھوم دوامدار ساتھی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدون کو ل خبرو
مبارکی وړاندې کوم
پزړونو کی د یو بل سره یو
دا دنیا دی ټوله شی بنگړی بنگړی
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډما
اس پا دی واتس اپ شمیرا ہم پیغامونا سبتا ولشه 00 سلور سوو شل و سوو دریاویا شپک سوو سلویخت سلور سوو شپک نوی